په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملند او زمانور همکاران مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي پاکستان ته د امریکایي سرتیرو لخوا د درې طالب بندیانو د سپارلو په اړه څېړنې کوي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل کې خبرونه له مرزي احمد زیا اورو.
فرانسر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د پوځ لخوا د درې پاکستانی طالبانو د مشرانو له خوشي کېدو وروسته افغان حکومت وایي د دې مسلې په اړه تحقیقات کوي. د پروان امنیتي چارواکي وایي نن سر شاوخوا 2 بجې د بګرام پر هوایي اډې سوتوغندي لګېدلې، او د سوری پوځ وایي چې اسرائیلو هوایي ډګر ته د یوې نږدې سیمې په ګډون د پلازمینې دمشق په لمنو کې د رژیم تر ولکې لاندې دوو سیمو کې بمباري کړې. پوره خبرونه. د امریکا د پوځ لخوا د درې پاکستانی طالبانو د مشرانو له خوشي کېدو وروسته د افغان حکومت د دې مسلې په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکړی. د پاکستانی طالبانو د دې مهمو مشرانو د خوشي کېدو خبر امریکایي ځواکونو پرون په یو بیان کې تایید کړ. په بیان کې د خوشي شوو وسلوالو هویت نه ده ښودل شوی، او یوازې دومره ویل شوی چې درې تنه وسلوال چې د امریکا د پوځ په توقیف کې وو د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له سلام مشورو وروسته پاکستان ته وسپارل شول. خو دا یادونه یې هم کړی چې د افغانستان حکومت په دې مسله کې ښکېل نه وو. د جمهور ریاست ویان نجیب الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل چې خوشي شوي کسان د افغان حکومت په توقیف کې نه وو. د پاکستاني طالبانو درې جګپوري مشران چې د تحریک طالبان پاکستان د وژل شوي مشر حکیم الله مسعود ورور او مرسیال لطیف الله مسعود هم پکې وو، د تیر کال په لړم میاشت کې په لوګر ولایت کې د افغان او ناټو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې ونیول شول. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د افغانستان د جګړې په دې پړاو کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه د امریکا د پوځ مهمه دنده ده. چک هیګل د امریکا د دفاع وزیر په توګه افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې وویل، په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته نه رسیدلی، او د دې ماموریت په دوام کې به افغان ملي ځواکونه وروزل شي. د پینټاګون مشر چې پرون جلال آباد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په اړه کې خبرې کولې وویل چې د روزنې دا ماموریت به د جګړې د لومړۍ کرښې پر ځای د ګمبیري کمپ سیر په پوځي مرکزونو کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزیر په ګمبیري کمپ کې له لسګونو امریکایي او پولنډي سرتیرو سره په کتنه کې همدرس ویلي چې لا هم ګڼې ستونزې د دوی په مخ کې پرتې دي، او افغانستان لا هم یو خطرناک هیواد دی، او ځکه خو د متحده ایالاتو د پوځ دنده هم پای ته نه رسیدلې. هیګل د شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویلي د روان کال په پای کې او د راتلونکي 2015 کال په لومړۍ میاشت کې به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر چې مخکې 9300 پلان شوی وو 10300 سرتیرو ته ورسیږي. د پروان امنیتي چارواکي وایي نن سهار شاوخوا 2 بجې د بګرام پر هوایي ډګر سوتوغندي لګېدلې دي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته وویل چې د دې توغندیو د لګېدو له امله د بګرام د هوایي میدان دوه کارکوونکي وژل شوي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې په دې راکټي حمله کې په بګرام اډه کې بهرنۍ ته مرګشوب لاړولې ده. یاد دې وي چې له دې مخکې هم د بګرام هوایي میدان سوځلې د راکټي حملو شهید وو. د افغان هالند کرنیز انسټیټیوټ پرون په کندوز کې له لسګونو هغو زده کوونکو نه د کانکور ازموینه واخیستله چې د کرنې له مسلکي ښوونځي نه فرق شوي وو. د دې انسټیټیوټ یو مسؤل محمد مسعود ابراهیم خیل ازادي راډیو ته ویلي د افغان هالند د کرنیز انسټیټیوټ په ازموینه کې سباندې 400 تنو له کندوز، تخار او بغلان ولایت نه ګډون کړی وو. نوموړی وایي دا انسټیټیوټ په پام کې لري چې په 1994 کال کې سلګونه زده کوونکو ته د کرنې په برخه کې مسلکي زده کړې ورکړي. افغان هالند د کرنیز انسټیټیوټ مرکز په کابل کې دی، او د هالند هیواد لخوا تمویلېږي. او د شهزاده سره د صرافانو ټولنې معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ. د د سوری پوز وای چې اسرائیل هوای ډګر ته دی نږدې سیمې په ګډون د پلازمېنې دمشق په لمنو کې د رژیم تر ولکې لاندې دو سیمو کې بمباري کړې ده. پوز دا څرګندونې په هغه بیان کې کړي چې متنې پرون ماښام د سوری پر دولتي ټلویزیون ولوستل شو.
ارتكب العدو الاسرائيلي عدوانا اثما على سوريا.
ديبلي اسرائيلي دخمن په سوریه کې وا تهاجمي حمله کړي او د دمشق په لمنو کې د ماس او د دمشق نړیوال ملکی هوایي ډګر ته نږدې دوه سولیز سیمه پنه کړې دي. بیان زیاتوي چې د هوایي حملو مالی زیان اړولې خو تلفات نه لري. اسرائیل تر اوسه په دې خبرګون نه خولې. د سوریه پوز په خپل بیان کې پر دې ادعا چې اسرائیل د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د بشر الاسد د رژیم نسکورول غواړي بیا ټینګار کړی. د سوری د بشري حقوقو د سر ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په دې هوایي برید کې په نښه شوې د ماس پوځي سیمه وه د دمشق له نړیوال هوایي ډګر څخه هم د ملکي اهدافو او هم د پوځي عملیاتو لپاره کار اخیستل کیږي. اسرائیلو په 2018 کال کې په سوریه کې د وسلوال پاسون له پیلېدو وروسته د سوریې پر ګڼ شمېر پوځي مرکزونو هوایي حملې کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای اسرائیل له ایران سره د دې هېواد د لانچمن اټومي پروګرام په اړه یو توافق ته د رسیدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی. د نړۍ سره قدرتونو تیره میاشت له وګدو خبرو وروسته د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې چې د نومبر په 24مه له نیټې پرته پای ته ورسېدې د راتلونکي کال د جون میاشتې تر 30مې پورې وغځولې. لویدیځ هېوادونه له ایران غواړي چې د یورانیمو د غني کولو په ګډون خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي سو اټومي وسله جوړه نه کړي. نتنیاهو چې په یو سب شوي وینا کې چې په واشنگتن کې یو جوړ شوي کانفرانس واورول شو ویلي چې که دا موافقه شوي وای نو ایران به په یو غیزمن اټومي ځواک بدل شوی وای. نتنیاهو زیاته کړه چې د اسرائیلو آواز او اندېښنو د دې ناوړه معاملې په مخنیوي کې مهم رول ولوباوه. په همدې غونډه کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری په دې خبرو کې د خوځښتونو یادونه وکړه او د دې ترڅنګ چې د زغم سپارښتنه یې کوله ژمنه یې وکړه چې له محسوس پرمختګ پرته به خبرې دوام ونه کړي. او د ایران د فارس خبری اژانس د راپور له مخې ایرانی محصولانو له ولسمشر حسن روحانی څخه غوښتي سو د اپوزیسیون دوه مشران چې له 100 کلونو راهیسې په کور کې نظر باندې خوشی کړي. د اپوزیسیون مشران میر حسین موسوی او مهدی کروبی د 2018 کال له فبروري میاشتې راهیسې وروسته له هغه په کور کې نظر باندې شول چې د ولسمشرۍ په تیر ځل انتخاباتو کې د درغلې د ادعاو په دوام د څو میاشتو مظاهرو مشري وکړه. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې دوی د 2009 کال انتخاباتو کې د پخوانی توندلاري ولسمشر محمود احمدی نژاد په وړاندې ماتې وخوړه. د فارس د راپور له مخې سلګونه محصلینو په داسې حال کې چې روحاني د تهران په طب پوهنځي کې وینا کوله نوموړي ته وویل چې د موسوي له نظربندۍ ضرب ورځې تیرې شوې خو هغه لا هم نظربندۍ. د راپور له مخې محصلینو ویلي چې د دوی پیغام واضح دی او هغه دا چې د دوی نظربندۍ باید پای ته ورسیږي. د فارس د راپور له مخې روحاني محصلینو ته په ځواب کې وویل چې د دې حکومت به هغې لارې ته دوام ورکړي چې ژمنه یې کړې وه او خپله ژمنه به ماته نه کړي. اژانس د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روحاني ژمنه کړې چې په ایران کې به په سیاسي او کلتوري برخو کې یوه پرانیستې فضا رامنځته کړي. د خبرنو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل چې مرزي احمد زید درته وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي چې د امریکایي پوځیانو لخوا د دریو پاکستانی جګپوړو طالبانو د خوشي کېدو په اړه څېړنه کوي. په دې اړه په ریپورت سروې راوړي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي چې د روغتیایي رضاکارانو شمیر زیات کړي. په ننګرهار کې د بیسودو ولسوالۍ اړوند د زنګوي سیمې خلکو د یو لاریون په ترڅ کې اعتراض وکړ چې د ننګرهار د استیناف محکمې د دوی مځکې یو بل چاته ورکړي دي. په فراه ولایت کې موټر چلوونکي د لوی لارې د پولیسو څخه شکایت کوي. او د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادو رهبران به د خپلې کلنې غونډې لپاره د راتلونکي سه شنبې په ورځ سره وګوري. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او همدارنګه د ګوړیا چار تنظیم پروګرام او د لوبو له ډګره د لوبو په اړه زموږ پروګرام هم له یاده مباسي. افغان حکومت وایي چې د امریکایي پوځیانو لخوا د دریو پاکستانی جوګپولو طالبانو د خوشی کېدو په اړه څېړنه کوي. د امریکا پوځ د وسلوالو خوشی کېدل تایید کړي، خو ویلي دي چې د دوی د سپارلو په مسله کې افغان حکومت ښکیل نه دی. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د امریکا د پوځ لخوا د پاکستانی طالبانو د دریو جګپړو مشرانو له خوشی کېدو وروسته د افغانستان حکومت ویلي چې د دې مسلې په اړه څېړنه کوي. د جمهوری ریاست ویان نظیف الله سالارزی آزادۍ راډیو ته وویل چې خوشی شوي کسان د افغانستان د حکومت په توقیف کې نه وو. ښاغلی سالارزی وویل افغان حکومت په دې اړه څېړنه کوي.
د کوم وګړو په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، دا افغانستان د تر بازداشت لاندې نه وو او فیران منګه په ده باندې کار کوو چې د دې موضوع په اړه باندې لا نور جزئیات او معلومات راټول.
د پاکستانی طالبانو د دې مهمو مشرانو د خوشی کېدو خبر امریکایي ځواکونو پرون په یو بیان کې تایید کړ. د امریکا د پوځ بیان د خوشی شویو وسلوالو هویت نه دی ښودلی او یوازې دومره یې ویلي چې د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له سلام مشورو وروسته درې وسلوال چې د امریکا د پوځ په توقیف کې وو پاکستان ته وسپارل شول. خو بیان زیاتوي چې د افغانستان حکومت د دې بندیانو د سپارلو په مسله کې ښکیل نو. د پاکستانی طالبانو درې جګپړي مشران چې د تحریک طالبان پاکستان د وژل شوي مشر حکیم الله مسعود رور او مرستیال لطیف الله مسعود هم پکې وو، د تیر کال په لړم میاشت کې په لوګر ولایت کې د افغان او ناټو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې ونیول شول. هغه مهال په راپورونو کې ویل کېدل چې مسعود او ملګري یې له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د منځګړتوب لپاره افغانستان ته پر لاره وو چې ونیول شول. په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې دا کسان افغان امنیتي ځواکونه ونیول، خو وروسته بیا امریکایي پوځیانو له ځان سره بوتلل. د مسلې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د حکومت په اړیکو کې کړکیچ نور هم زیات کړ. له دې پیښې لنډه موده وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا له امریکایي چارواکو وغوښتل چې مسعود خوشی کړی، ځکه د شورا ویل چې د نوموړي خوشی کېدل د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې د روغتیایي رضاکارانو شمیر زیات کړي. د دې وزارت سرپرست احمد جان نیم د یک شنبه په ورځ د روغتیایي رضاکارانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې اوس مهال لا 20 څخه ډیر روغتیایي رضاکاران د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د میروختیا وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د روغتیایي رضاکارانو د شمیر په زیاتېدو سره به د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راشي. د دې وزارت سرپرست احمد جان نعیم د یکشنبه په ورځ د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې لرو پرتو سیمو ته روغتیایي خدمات تر ډیره د همدغو رضاکارانو په مرسته رسوي. نوموړي وویل چې اوس مهال له 28 څخه ډیر روغتیایي رضاکاران کار کوي چې 50% ښځې دي.
له دې جهت نه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تصمیم لري چې خلکو ته د صحي روغتیایي خدماتو در رسولو دا طریقه نور هم پیوړی کړي ترڅو د میندو او ماشومانو مړینه کم شي.
د خغلی نیم په وینا روغتیایي رضاکاران په صحي تعلیماتو له زیګون مخکې روغتیایي خدماتو د زیګون ترمنځ واټن واکسین ته د میندو او ماشومانو هڅول او د لومړنیو روغتیایي خدماتو پر رسولو کې مرسته کوي. د رضاکاران ځنګړي ماش نه لري، خو کوم ولایتونو او لسوالیو ته ځي د عامه روغتیا وزارت خو امتیازات او دارو درمل ورکول کیږي. د امریختیا وزارت د معلوماتو په اساس روغتیایي رضاکاران تر ډیره د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې فعالیت کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق استازي هم په دې ناسته کې د رضاکارانو په زده کړې او زیاتېدو ټینګار وکړ. د امریختیا وزارت په داسې حال کې د روغتیایي رضاکارانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبر ورکوي چې یو شمیر روغتیایي رضاکاران د خپل کار پر مهال له کمو امکاناتو شکایت کوي. رضاکارو میرمنو ازادي رادیو ته وویل چې په لرو پرتو سیمو کې په کم امکاناتو کار کوي.
زموږ مشکلات زموږ اول تر ټول مخ کې دوه رقم مشکلات موږ لرو، یو اقتصادي مشکلات دي او بل هم امنیتي مشکلات دي. وزارت ساتنه زموږ د غوښتنه ده چې زموږ په تشویق لپاره مانوي یا مادي کوم پروګرامونه مشتول دي.
بار مو باید کومک شو، کومک په تدویق میراسه به وخت منظم شي.
په تیر ډیر لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې په میلیونونو مرستې سره بیا هم په لرو پرتو سیمو کې ډیری خلک حتی لومړنیو روغتي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. د روغتیا په برخه کې یوه لویه ستونزه دا ده چې په لرو پرتو سیمو کې ښځینه ډاکټرانې او کارکوونکي کم دي. خو افغان چارواکو تل ویلي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې او د موجودو ستونزو خبرې ته یې هم هسې دوام لري.
دوستانو د کابل چاپ غنو ورسپانو هم خپلې سرمقالي او په لومړیو پانو کې ځنګړي مطالب د امریکایي ځواکونو لخوا د پاکستانی طالبانو د درې لوړ پوړو چارواکو خوشکېدو ته ځنګړي کړی دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کړی.
کابل چاپ ورسپانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د امریکا لخوا پاکستان ته د لطف الله مسعود سپارلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکی ورسپانې لیکلي، امریکا د افغان حکومت له مشورې پرته لطف الله مسعود پاکستان ته سپارلی. وړاندې په مطلب کې راغلي لطف الله مسعود د سولې لپاره کابل ته د راتګ پر مهال په لاره کې ونیول سو او نوموړي په پاکستان کې پوځي عملیات کول. ویسا لیکلي په افغانستان کې امریکایي پوځ تایید کړی چې پاکستان ته د پاکستانی طالبانو د تحریک د پخوانی لومړي مرستیال ترڅنګ د هغه دوه نور ملګري هم سپارلې دي. ویسا ورسپانې په خپل سرمقالې کې لیکلي په افغانستان کې روانه جګړه باید شفافه تعریف سي، د دوست او دښمن بڼه او همدارنګه د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ګاونډیو رول پکې څرګند سي. بل خپلواکي ورسپانې سرنوشت لیکلي پاکستان ته د لطف الله مسعود سپارل د افغانستان د ملي حاکمیت نقص دی. وړاندې په مطلب کې راغلي امریکا په دغه کار سره وښوده چې د افغانستان ملي حاکمیت او دوه اړخیزې هوکړې ته درناوی نه کوي. د همدې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي که لطف الله مسعود افغان حکومت ته سپارل سوی وای کېدای سو چې د سولې په پروسه کې ورنه ګټه اخیستل سوی وای. د لیکوال په باور مسعود تبادلې او یا هم د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په نږدې کېدو او د همکارۍ په زیاتېدو کې ورنه کار اخیستل سوی وای. د لیکوال د معلوماتو له مخې نوی افغان حکومت هم تر اوسه پورې غلی دی، له شک پرته غلی به وي، نه څه ویلی سي او نه هم د څه ویلو جرأت او اراده لري. دولتي ورځپاڼو د ولسمشر محمد اشرف خاني هغه څرګندونې راخیستې چې د قانونو په اړه یې کړې دي. هیواد ورځپاڼې د ولسمشر له قوله لیکلي د قانونو او پټرولیم وزارت باید د عادي کار پر تولید نه بلکې د ثروت په تولید بدل سي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي ولسمشر محمد اشرف خاني د قانونو ساتنې او راسپړنې ته ځانګړی پام کوي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس هم د ولسمشر له قوله لیکلي د افغانستان راتلونکی په قانونو پورې اړه لري او د ملي وحدت حکومت به په دې برخه کې ماهر او کارپوه کسان په دندو وګماري.
اوس پور شو لویدیز ورسپانو ته چې لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي دا به له نوریاس نوري نه واورو.
یو شمیر لویدیز ورسپانو د افغانستان د امنیت او په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. واشنگټن پوسټ ورسپانې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې په دې هیواد کې د امنیت د ټینګېدو په وړاندې پرتو ستونزو ته په اشاره په کابل کې د هغه سړک په اړه یو مطلب خپور کړی چې د ورسپانې په وینا پکې ډېرې خونړۍ حملې شوي او خلک یې خونړۍ سړک بولي. واشنگټن پوسټ لیکي د کابل جلال آباد د سړک پر څلور لاري افغان امنیتي ځواکونه ولاړ دي، هر اراده پلټي او خلکو ته چې له سړکه اوړي د شک په سترګه ګوري. د واشنگټن پوسټ په وینا د سړک په اوږدو کې چې د بهرنیو ټیکادارانو د استوګنې گرین هاوس هم موقعیت لري او کلکه څارنې کېږي تر اوسه به حساب حمله شوي دي. د ورسپانې په وینا د دغه خونړي سړک په اوږدو کې په تیر بیا هغو ځایونو کې چې ډېرې حملې شوي د یوې غرمې په تېرېدو سره سړی دا درک کولی شي چې د کابل امن کول چې اوس امریکایي او نور نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي څومره ستونزمن دي. واشنگټن پوسټ لیکي دلته د عادي افغانانو او دښمن ترمنځ توپیر نشي کېدای. د واشنگټن پوسټ په وینا په تېرو درې اونیو کې کابل د وسلوالو طالبانو بې ساري حملو ځپلی چې په افغانانو او بهرنیانو کې ویر خپره کړې او هغوی په دې متقاعد کړي چې په مقد ډول له دې ښار ووځي یا هم د وتلو په اړه فکر وکړي. نیویارک ټایمز ورسپانه په افغانستان کې په شاتک تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي تر بل هر چا د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه په وتلو کې خپله کلکه اراده څرګنده کړې وه. اوباما په تېره مې میاشت کې په دې اعلان سره چې په افغانستان کې به د روان کال د دسمبر له میاشتې وروسته 9800 امریکایي عسکر پاتې شي او ټول عسکر به د 2014 میلادي کال په پای کې له دې هېواد ووځي وویل چې اوس یې وخت دی چې د تاریخ پاڼه واړوو. نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاره ده چې تر دې وروستیو پورې دغه هدف په خپل ځای دی، خو په وروستیو کې د اوباما په دریځ کې د بدلون او نورو تحولاتو څخه داسې بریښي چې امریکایان بیرته د افغانستان په جګړه کې ښکیل کیږي چې د ورځپاڼې په وینا دا ستره تېروتنه ده.
سموګګلا آزادې رادیو ناوړې په ننګرهار کې د بیسودو ولسوالۍ اړوند زنګوي سیمې خلکو د یو لاریون پترس کې اعتراض وکړ چې د ننګرهار استیناف محکمې د ولسی جرګې پوخانی وکیل ته په جالي اسنادو 300 جریبه مزکی د ورکړې حکم ورکړي، خو قضایي چارواکي بیا د جالي اسنادو خبره ردوي. په ریاړه لسیمې زمو خبريال شاه محمود شینواره ریپورت راکړي.
د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ اړوند د زنګوي سیمې پلسګونو اوسیدونکو د یک شمې پورز د یو لارین پترس کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی وکیله شهلا آتا د ځمکې پر غصب او د دې ولایت استیناف محکمې پر فساد تور نکړه. د غولارین کوونکو ویل چې نوموړي وکیلې په زنګوي سیمه کې پر 1500 جریبه ځمکه داوه کړې او د استیناف محکمې هم ورته د 300 جریبه ځمکې حکم ورکړی. په داسې حال کې چې د ځمکې اسناد له ځایي خلکو سره دي،
دا شهلانامه چې د مخکینی وکیل پارلمان اوس ویلان د پارلمان نه ختم دی، اوس غواړي دغه دولتي او شخصي املاکات ملای تړل چې غصب کړي. دا تقریبا د 1501 جریبه زمکو داوه کړی ده چې د دوی داوه قطن ثابت نه ده. البته د دوی قواله باندې مکمل سارنوالي جال تصویر حکم کړی ده چې دا جال تصویر په املاکاتو کې مالیه نه لري، په کاجستر کې قیدیت نه لري. دا غواړي چې اوس په جالي اسنادو باندې محکمه ورته حکم ورکړي او په له ورکړې د یو ادریس او جریبو زمکو چې دا د ټول دغه مظلوم ملت دا مظلوم اشاد کورونا زینه پکې راغلي دي.
نن څو کال مخکې استناف سارنوالي او فیصله کړې ده، لکه ماته اجازه راکړه استناف محکمه سارنوالي او فیصله کړې ده په 13 ماده باندې د جال ثابت کړې ده. متاسفانه بدبختانه په واسه دي چې دا اونې ولشي خو د دې لپاره محکمه بل فیصله ورکړي چې دا غیر عادلانه غیر مسؤلانه فیصله نه کوي. مونږه د جناب رئیس جمهور نه زمونږ د قاضي صاحب قضات نه غوښتنه ده چې زمونږ کا کوي
و مو غختل چې په دې اړه د شهلاتا نظر واخلو. ولې نو موړی کوم هیواته په سفر تللې؟ خو د ننګرهار د استیناف محکمې رئیس قضاوتمل محمد اشرف امین د لارینکون کو ټول تورونه رد کړل او وی ویل چې لارینکون کې د قضیه خواوې نه دي او نه د دوی پرزمکه داوه شوي. د وی د شهلاتا په نامه میرمنې د قلوردو پوری اړوند زمکه باندې داوه کړي چې شری اسناد په لاس لرل.
دلته د شهلاتا قباله شری د ثبت محفوظ قضا لري، خپلایت قضایي اټولار ثبت محفوظ قضایي ولده کوم دعوا د جالم په د دې په قواله باندې نه ده سوی او ثبت محفوظ قضا لري. د دې په خپل د کولوردو په تصرف لاندې فکر کوم شاید 50 جریبه مځکه شاخوا دومره مځکه په دوه باندې حکم سوی ده، نه په اضافه مځکه باندې.
دغه خلک وای په ختیځه سیمه کې یو شمېر غصبګرو سره په محکمه کې مرسته کیږي. کچیر دوی په بی طرفۍ سره د خلکو دوسی وڅېړي نو هیڅ څوک به د دولتي او غیر دولتي ځمکو غصب ته زړه نه کړي.
جوان سری کسا پولیس و جوسوی
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لاسه لیکره چې محکمې
لخوا. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
په فرا ولایت کې چلوونکي د شهرا د پولیسو څخه سر ټکی وای چې د کندهار هرات د لوی لارې په اوږدو کې د فرا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د چکاب په سیمه کې پولیس د دوی څخه په زوره پیسې اخلي او په غلاو کې هم لاس لري. د بل خوا امنیتي چارواکي هم د ستون زمانی وایي پرونی د غلو دغو پولیسو د دوو پوستو قمندانان نیولې. نور حال زموږ خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
دا چلوونکی واجد قندهار هرات پر لوی لار د چکاپ په سیمه کې د پولیسو دوی پوسټې د دوی څخه په زور پیسې اخلي او که پیسې ورن کړي نو هله او ډبول کیږي. د دوی په خبره پر دغه سیمه پولیس په غلا او اختطاف کې هم لاس لري او کومه خوینه نیول شي نو دوی به خپل دنده پرېږدي. دوی د فرا ولایت د امنیتي چارواکو څخه په کلا کې غوښتنه کوي چې دغه سند ته پام وکړي.
فارغ من مسلمانانو والله
تکاو میان افسر دموله یا انسان نو دنیا خسته پیشی دنیا خسته ولی انسان بخلاف صدری دنیا خسته دنبال مطمئن است شان گر دنیا خسته شرکی اوله داری کار میان نری کار میان سام خانه جدا نور و نور افکار نمیاره پلیس و پلیس میان هم افکار نمیاره میان سام خانه جدا
لبلی خود فرار ولی تن میتی چارو که وای دشاره دچکاب دسیم دو پوستو کماندانانی ننی ولیدی د فرا ولایت امنیت کماندان محمد رضا کی عقبی وایج د قندار هرات د لوی لارې امنیت او د چلوونکو خوندیتوب د دې په لمړیتوبونو کې شامل دی او په دې برخې کې د هر هغه چا سره سخت چلن کوي چې پر دغه لارې ستونزې جوړوي د چکاب د پوستو دوه قمندانان زما په دستور نن د شهره قمندان خدایداد نیولې او سبا ته یې څارنوالۍ ته ورپېژنو موږ یې چاته اجازه نه ورکوو چې د قندار هرات د لویې لارې امنیت د ګواښ سره مخامخ کړي د قندار هرات لویې لار د افغانستان د مهمو لارو څخه بلل کېږي چې هر ورځ په سلګونو لارې او د سپرلۍ موټر پرې تګ راتګ کوي پر دغه لاره تل چلوونکي د پولیس د چلند څخه شکایتونه کوي خو تر اوسه خاصه پاملرنه ورته نه ده شوې
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي او که انټرنیټ ولري بیا نو چې هر شي ری کولای شي د انټرنیټ لاري زموږ ویب پاڼه پیدا کړئ زموږ په ویب پاڼه کې نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي بلکې زموږ ریپورتونه مطالب اونیس پروګرامونه لا اکسونو او نور تفصیل سره کتلای شي د ویب پاڼه پته مو ده azadiradio.com د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادو مشران به د خپل کلنې غونډې لپاره د راتلونکو سه شنبه پورې سره ټول شي دا په داسې حال کې ده چې د شورا غړي په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو لزیات دونکو غواخ سره مخامخ دي او د تیلو به هم ورس پورس ټټيږي نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې اورو
د فرانس پرس په حواله د خلیج د همکاري د شورا د غړو هیوادونو رهبران په قطر کې غونډه کوي چې د دې شورا یو شمېر غړو لکه سعودي عربستان، بحرین او متحده عرب اماراتو د الاخوان المسلمین د ډلې په ملاتړ تورن کړی دی. د مسالې د خلیج د شورا په غړو کې لنجه پیدا کړې و. د خلیج رهبران به د سې شنبه په ورځ په کلنۍ غونډه کې هڅه کوي چې له قطر سره د دې لنجې په ګډون د عربو د پسرلي لامل تر منځ شوی او ټول ستونزو د حل لپاره د خپل رول پر پیاوړی کولو بحث وکړي. پر قطر تور لګول سوی و چې په دوامدار ډول د الاخوان المسلمین ډلې د ملاتړ له امله په سیمه کې بي ثباتي زیاتوي او د خلیج د همکاریو د شورا د یو شمېر غړو هیوادو مخالفانو ته پناه ورکړې ده. سعودي عربستان، بحرین او متحده عرب اماراتو د روان کال په پیل کې خپل سفیران له قطر وایستل خو څه موده مخکې بیرته ستانه کړل. فرانس پرس وایي چې په منځني ختیځ کې امنیت او د عربي دولتونو ترمنځ اړیکې به په دوحه کې پر دې سرمشریزه ژور اغیز لري. په ځانګړي ډول مصر چې د الاخوان المسلمین ډلې تر لنډې واکمنۍ وروسته د خلیج له ځینې هیوادو سره روابط ډېر پیچلي شوي دي. د مصر د پوځ پخواني مشر عبدالفتاح السیسی تیر دوبی د الاخوان المسلمین ډلې غړی محمد مرسی له واک لري کړ او د جمهور رئیس په توګه په کار پیل وکړ. د څارونکو په باور د خلیج د همکاریو شورا د دې لپاره په خپلو کې د اړیکو د پراخولو هڅې کوي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له ګواښ سره مخامخ دي. د خلیج شمیر هیوادونه په سوریه کې د دې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د امریکا له متحدو ایالاتو سره یو ځای شوي دي. د دې شورا یو چارواکي فرانس پرس اژانس ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې د غړو هیوادو رهبران به د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د ګډې پوځي قومندې د یو مرکز د رامنځته کولو پریکړه هم وکړي. د منځني ختیځ د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي سربیره ټاکل شوی چې د خلیج د همکاریو د شورا د غړو هیوادو رهبران د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د خپلې ونډې د پیاوړي کولو لپاره پر لارو چارو بحث وکړي. د تیلو په نړیوال مارکیټ کې له دوبی راهیسې د هر بیرل بیه 40% کم شوی او داسې انګیرل کیږي چې نرخونه به تر دې هم راټیټ شي. د خلیج د هیوادونو زیاته تکیه د تیلو پر صادراتو ده.
ا
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان کې د سهار لستمې بجې شوې. دوستانو یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له مرزی احمد زیاورو.
د امریکا د پوځ لخوا د درې پاکستانی طالبانو د مشرانو له خوشي کېدو وروسته افغان حکومت وایي د دې مسلې په اړه تحقیقات کوي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د افغانستان د جګړې په دې پړاو کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه د امریکا د پوځ مهمه دنده ده. د افغان حکومت اجرایي مشر وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل له وخته مخکې دی. عبدالله د خبره له سنډي ټایمز خپرونې سره په مرکه کې کړي. د پروان امنیتی چارواکي وایي نن سهار شاوخوا اووه بجې د بګرام پر هوایي ډګر سو توغندي لګېدلې. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته ویلي چې د دې توغندې د لګېدو له امله د بګرام د هوایي میدان په کارکوونکي وژل شوي دي. د افغان هالند کرنیز انسټیټیوټ پرون په کندز کې له لسګونو هغو زده کوونکو نه د کانکور ازموینه واخیستله چې د کرنې له مسلکي ښوونځي نه فارغ شوي وو. د سوری پوز وایي چې اسرائیلو هوایي ډګر ته د یوې نږدې سیمې په ګډون د پلازمینې دمشق په لمنو کې د رژیم تر ولکې لاندې دو سیمو کې بمباري کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلو له ایران سره د دې هیواد د لانچمن اټومي پروګرام په اړه یو توافق ته د رسیدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی. او د ایران د فارس خبری آژانس د راپور له مخې ایرانی محصلانو له ولسمشر حسن روحانی څخه غوښتي سعودي اپوزیسیون دوه مشران چې له څو کلونو راهیسې په کور کې نظر باندې خوشي کړي.
دوستانو خبرونه مل ازادۍ رادیو نو اوریدل. تفصیلي کولای شئ زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې آدرس دی. یادونه کوو چې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ماخام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې یعنی د شپې لخوا په همدې صفو د امریکا غږ شنه رادیو خبرونه خبريږي. خو ستاسو ازادي رادیو ته غوږی وسم تاسو له اس ام اس نو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الله فی د زابل نه په راستولې سمس کې د غلطه په موټر سایکلونو د بندیز څخه شکایت کړی دی. وای موږ له حکومت نه غواړو چې زر تر زره په موټر سایکلونو لګیدلې بندیز لری کړی د پوینا تر څو به خلک موټر سایکل نشي ګرځولې په دې ولایت کې. یو بل اوریدونکی رحیم الله مقدس په نوم باندې د هلمند د مارجی نه پیغام راستولې. دی وایي د ولسمشر نه غواړم چې د سولې په شورا کې داسې کسان وګماري چې طالبانو ته د اعتبار وړ وي، نو بیا به د په وینا دا شورا نتیجه ورکړي. نورجان د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ نه په راستولي پیغام کې ویلي دي زموږ په ولسوالۍ کې امنیت نشته، هر ورځ جنگ روان وي او د خلکو ژوند په ټپه درېدلی دی. په نورو پیغامونو کې د محمد ولی په نوم باندې اوریدونکو د هلمند څخه پیغام راستولې ده. دی وایي د ولسمشر نه داهیل لرم چې افغانستان په زور نه خپلېږي، افغانستان ډیر زوریدلي خلک دي او دا تر هر څه ډیر سولې ته اړتیا لري. حکمت الله په نوم باندې یو اوریدونکو د هلمند د ولایت نه پیغام راستولې ده او د خپل پیغام کې وایي د ولسمشر اشرف غنی نه غوښتنې لرو چې که تذکرو کې د افغان کلمه نوي نو موږ یې نه اخلو. او همدارنګ به د یو روسي اوریدونکو پیغام هم راواخلو. د غورک د ولسوالۍ نه ورجان د وروجان کلی نه یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی اخیسته ویلي دي چې زموږ په سیمه کې ډیره بی امنیتي ده او د کندهار د امنیت قومندان دی پرې غور وکړي. دوستانو دا د ازادې رادیو دا اوس هم نيزو پروګرامونو ترازو د لوبو له میدان خبرونه خبريږي ورپسې د ګولې اچار لای ادمه باسي
د لوبو له میدان
د ازادې رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له روزونکو استاد بشیر سره کی سره ځانګړي مرکه لرو د هیله چې د پروگرام تر پای شي بولم سره مته وکړي خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د افغانستان د بیسکل ځغلون فدراسیون چارواکي وایي چې د شاجی ټور پاسي لوبو کې د 200 لوبغاړو ترمنځ یو رسم مقام ګټل دی د دغه فدراسیون مشر عبد صادق صادقي ازادې رډو ته ویل چې د بیسکل ځغلولو د اسیایي لوبو سلور ورځې دوام وکړ او لوبغاړو په مجموعي ډول سده پاسه 1500 کیلومتره فاصله وهله خغلی صادقي زیاته کړه سخ کال د افغانستان د بیسکل ځغلولو لوبغاړي د تیر کال په پرتله ډیر پیاوړي شبي چې دوی وکول شول د شاجی ټور د سکلز غلاولو پاسی لوبو کې یو رسم مقام خپل کړی نو موړي د غبریا عامل د لوبغاړو تمرینونه ول پاکستان سره د دوی وروستي دوستانه لوبو بلله د همدارسیا تکړه چی په دې سیالیو کې د 28 آسیایی او اروپایي هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی وو د هرات د بدمنټون فدراسیون مسولین وایي چې د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي په هدف یو لړ سیالي په دې ولایت کې ترسره کړي دي د دې فدراسیون رئیس مسوده ارزو اسدې رډیو ته ویل چې د غسیالي د دوه ورځو لپاره د هرات ولایت د نجونو د بدمنټون د ټیم له خوا ترسره شوه د غلی ارزو په خبره په دې سیالیو کې شپاړه خزینه لوبغاړو برخه اخیستي و چې لا دې ډلې نه مریم افشار لومړی شبانه افشار دوهم او شکریا دریم مقام خپل کړي د زیاته کړه د لوبغاړو ته د بدمنټون فدراسیون د هرات ولایت د خزو چارو ریاست او د مدني ټولنو لخوا نقد جایزې او سینلیکونه هم ورکړل شوی ارزو وای د دې سیالیو نه هدف د خزو پر وړاندې د توتريخوالي لمنځه وړل دي د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی د افغانستان د بدمنټون ملي ټیم لوبغاړي په ایران کې په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي د افغانستان د بدمنټون فدراسیون مشر مسعود ارزو ازادې رډیو ته ویل په دغه لوبو کې به تر شلو زیات آسیایي هیوادونه هم ګډون ولري نو موړي زیاته کړه چې د افغانستان د نجونو او هرکانو د بدمنټون ملي ټیمونه چې دا یوې میاشتې راهیسې تمرینونه پیل کړي په دې لوبو کې به ګډون وکړي
مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل را بشو د خپل پروګرام د میل مپلور کغه لري ترکی ډیر زیات سټریم شپ خیر راغله
ډیر مننه تاسو سره مې
اوس ترکی د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د زینو غړو ترمنځ وخت مخکې لانجې وې د لانجې بل اخر حل شوې څنګه حل شوې د لانجې
کابو درې میاشتې مخکې کله چې د بدني روزنې ریاست یو جلسه درلود او ټول د رئیسان د فدراسیون رئیسانو د دوی کارونه ارزیابي کول په دغه که نوبت کې د تکواندو نوبت راغله د دې کې ټول هغه اساتید او د تکواندو د رهبری غړې حضور درلود الته د بدني روزنې ریاست رئیس ځنې اسنادونه مونږ ته وړاندې کړه چې پغه کې د تکواندو رئیس شلکه افغاني پیو هغه کې او تقریبا 15 لک افغانۍ بل اسناد کې او همدسې ډیر نور پیسې وو چې د بدني روزنې د ریاست نه د دې په امضا د دې په تاپه د فدراسیون په نامه بسل شوی وو او په دغه اسنادونو کې د روح الله نیکپا او زما او د افغانستان د ملي ټیم غړو هغه امضاګان موجود وو د بدني روزنې رئیس ټول تکواندو کاران ته وی ویل چې تاسو دونه پیسې د افغانستان د بودیجنه اخیستې دي ولی د افغانستان تکواندو د اووم مقام نه یو سل اتم مقام ته غشو او غرزید دلته مونږ د سه په تشویش لو مونږ ول چې دونه پیسې خو اول مونږ ته ورکړ شوی نه ده دا څه رقم ده هغه اسناد وی خود مونږ ته چې دلته مونږ نمونه لیست کې کې وو درج وو او زمونږ امضاګان جهل او تصویر وو. جنجال رامرسته شو او لارولو هغه مشران جرګې ته مشران جرګې کې ډاکټر صاحب زلمی زابلی کله چې مونږ لارولو اسنادونه مونږ سره وو هغه اختلاس چې کړی وو رئیس د اسبق د فدراسیون د غوی ټول اسنادونه مونږ سره وو دغه نمائندگان چې خپل هغه تشویش درلود خپل هغه مشکلات درلود هغه بیان ک بعد لغینه ډاکټر صاحب زلمی زابلی خواهش وکړ د رفی فردوس نه و دا استاذیا خو زه سرمالی ته معرفي کوم او تاسو یک شمې په ورځ خپل انتخابات برگزار کی دلته دوی ټول راغله یک شمې په ورځ موږ انتخابات برگزار شو نمائندگان ټول راغله قانوني نمائندگان راغله رئیس تربیته بدني په صفات د ناظر وو رئیس کمیسیون د شکایت د مشرانو جرګه په صفات ناظر وو او د اولمپیک د ملي کمیټې ټول اجرایی بورد غړي چې دغه خپل هاشمی تاکړی ده دغه خلک ټول حضور درلود ماون د اولمپیک استاد باور وتک حضور درلود د دوی په حضور توپ باندې موږ انتخابات برگزار شو ډاکټر صاحب نجیب او ډاکټر صاحب نصیری دواړه کاندیدان وو نمائندگان خپل رائے ډیر په شفافه ډول صندوق ته واچو او ډاکټر صاحب نجیب الله سکندر په صفت د تکواندو د فدراسیون رئیس انتخاب شو او دغه جنجال دغه ته ختم شو.
بله مهمه ده چې تکواندو نړیوال فدراسیون دبليو ټی اف دغه پریکړه سره څومره راضی وي او څومره موافقه لري دغه پریکړه سره ځکه چې مسابقه تورنمنټونه ټول دغه په لاس کې دي.
سل په سلو کې هغه موافق سل په سلو کې هغه موافق دي هیڅ مشکل نه لري موږ مشکل دنه نه ده موږ مشکل د اولمپیک کمیټې سره ده اوس موږ دا وایو چې انتخابات وشو نمائندگان راغله ټول ورزشکاران راضی ده اوس یو رئیس د کمیټې د اولمپیک د کمیټې رئیس چې شخصي مشکل لري شخصي مشکل لري او دوه درې نفر همکاران دی الته دوی سره یو دی ایدل پر چاغوی لري کیږي د خپل د سمتونه نه دغه لپاره مکتوب لګي وای د ټول نمائندگان او استادو رايته به احترامي کوي ایدل پر چ خپل غ شخصي غریزه کی
تاسو خپل ابتدایي کارونه برته پیل کړی وي ټیمونه ماموده کړی ک څنګه آمادګان څنګه دی د لوبغاړو آمادګي چمتووالی
افغانستان تکواندو خو ډیره بیچاره شو په دغه څلور کال کې تاسو معلوم ده چې مونږ په نړۍ کې هم مقام درلود اوس د یو سلاتي هم مقام ته راغته شلو مونږ اوس خپل برنامه لرو ان شاء الله چې لاس ورځې بعد مونږ په درې کټګوري کې لیک مسابقه شروع کیږي مونږ خپل لیک مسابقه ته دوام ورکو او یو هفته بعد مونږ یو ټیم هندستان بین المللي مسابقه ته ځي په عمل په میاش کې مونږ خپل د ملي ټیم غړي ټول به تکمیل کو د تنکیز ځوانانو ځوانانو او اغه ورزشکاران چې اولمپیک ته ځي مونږ دا پلان لرو او آغاز لس ورځې بعد ان شاء الله چې په دغه څلور کال کې مونږ لیک مسابقه نه درلود مونږ په دغه لس ورځې کې تر شپېته تیمونه ځان معرفي کړی دی مونږ ته چې باید په دغه مسابقو کې شرکت وکړي بعد لاغینه مونږ لیک برتر لرو چې د هیواد په سطحه دغه مسابقه ان شاء الله چې را دایرو
د 2014 کال د اولمپیک سیالیو لپاره چې په برازیل کې ترسره کیږي آیا تاسو باوري یاست چې د تکواندو د روزون کې په صفات چې بیا به هم لکه د 2008 او 2012 د اولمپیک لپاره به دروهلانیک پان سر بهوي مسعود محمود یا هم په حسن دوی په څیر لوبغاړي تاسو پیدا کړی او بیا به هغه سخت تمرینونه نوي او د دوی آمادګیان برواني تاسو خوشبينه یاست دغه حالت کې څنګه
دغه مدالونه چې د 2002 کال نه تر 2009 کال پورې چې مونږ او 2012 کال پورې افغانستان ته راوړل دغه څلويشت کال زحمت د ټول استادان وو اوس مونږ د دې امید لرو چې ډیر زیار وباسو ریاضت وباسو او وکول شو چې خپل وطن ته اډاقل د خپل د وطن نه خن نمائندګي وکړو ولی متاسفانه دا کار باید د 2012 کال چې مونږ د لندن د اولمپیک نه راغلو باید تدابیر د دولت د افغانستان دولت تربیت بدني او اولمپیک کمیټې او د تکواندو ریاست باید دوی سره په یو اماهنګي باید برنامه درلود د 2014 هغه ته اولمپیک ته هغه کې برازیل کې برگزاریږي خو متاسفانه چې دوی هیڅ برنامه نه درلود او امدا اوسم دوی هیڅ برنامه دغه مسابقه ته نه لري خو مونږ هغه خپل زیار باسو ان شاء الله نا امید نه یو ولی ډیر مشکل ده چې مونږ واده ورکو چې دغه مسابقه نه تنه تکواندو نه هیڅ ورزش او کولی شي چې مډال وخت افغانستان
د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکو استاد بشیر ترکی له تاسو نه ډیر مننه کوم چې د ازادي راډیو سلوت راغلی او په دې پروګرام کې ملونګ سره ځانګړي خبرې درلودې. مننه سپ
تاسو نه ډیر مننه سره ځای صاحب سلامات اوسئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 1300 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
غوري دونکو سلام. نوې حکومت هغه سي جوړ پاتې دی چې دا به څه وخت نوې کیږي. مطلب مو نوې وزیران، نوې والیان او نور نوې چارواکي دي، او که زاړه حکومت ته ویس پې کړی دی چې نوې نشي. زموږ ژوند هم همداسې دی چې شیان مو نوې کیږي خو ژوند مو هماغه سي زوړ او بې مزې پاتې دی. خدای پاک دې نور خیر را پېښ کړي چې د تل لپاره همداسې زاړه پاتې نشو. د خبرونه په پیل کې مو هغه درې کنجمی سبیایو چې د کابل بانک د شریکانو د شتمنې د منجمد کېدو پاکله جوړ شوای او د هیواد ستر ستر متخصصین باس ور باندې کوي.
د ګړې اچار خبرونه قدرمن اوریدونکو، نننی درې کونجا میستمو د پیسو په برخه کې چیرونکو ګل افضل پیسمر صاحب، د بانکونو د چارو کارپو ګلریز اکاونټي صاحب او د پیسو ساتلو د چارو ماهر اغلی سپینه روپی راوستلې دي. ټولو ته خراغلاست وایم. درنو میلمنو او قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یست، نوی حکومت د زړه حکومت زړې شوی خبرې بیا نوې کړې او د مطبوعاتو بازار پرې تود کړ. دغه زړه موضوع د کابل بانک د سپیره کولو او لوټولو موضوع ده چې نوی حکومت غواړي په نوي ډول مطرح او حل کړي. دا چې د کابل بانک د جارو کولو خبره به کوم ځای ته ورسیږي کار نه ورسره لرو. مونږ یوازې د کابل بانک د اوسنیو حالاتو په اړه له راغوښتو میلمنو سره بحث کوو او وبوینو چې څه ترې جوړیږي. ښاغلی ګل افضل پیسمر صاحب، لکه څنګه چې تاسو د پیسو په برخه کې ډېرې څېړنې کړې دي، نو دا پوښتنه به درڅخه وکړم چې څارنوالۍ د کابل بانک د ځینو هغو شریکانو شتمنۍ منجمد کړې دي کومو چې د بانک د جارو کولو په وخت له کابل بانکه وړې وې. نو که ته اورېدونکو ته دا روښانه کړې چې پیسې څنګه منجمد کېږي مهرباني به مو وي.
مطبوعات هم بلا کوي پیسې په خپل منجمد دي، ځکه یا نوټ وي چې له کاغذ جوړ شوی وي او یا هم پولیسیاوی چې له اوسپنې جوړ شوی دي، او که چالک فزیک لوستی نو په دې پوهیږي چې کاغذ او اوسپنه جامد شیان دي. د ما په نظر یا تنه یې پوسوي او یا هم راپورټ والا د مایع او جامد توپیر نسی کولای. زه دا دیرس کاله کېږي چې مختلف څېړنې کوم، خو له دغه ډول سوال سره نه یم مخ سوی چې د پیسو د منجمد کېدو خبره دی وي پکې. دا خبر دې چیرته اورېدلی دی؟
له مطبوعات مې اورېدلی دی. پیسمر صاحب، دلته خبره د مادې د درې ګونی فزیکي حالت نه ده، دلته د پیسو د منجمد کېدو خبره ده.
ګور انجلۍ، که د ما خبره غلطه درته ښکاري لا اکاونټي صاحب نه پوښتنه وکړه.
سمه ده، د بانکونو چارو کارپو اکاونټي صاحب ته څه پکې وایي؟
د پیسو له منجمد کولو څخه مقصد دا دی چې پیسې بندل سي. په بانکونو کې پیسې په غټو بندلونو کې پرېس کوي او دې ته د پیسو منجمد کول وایي، او دا کار د دې لپاره کیږي چې ډېرې پیسې په واړه وجم کې د ساتلو او لیږدولو لپاره جوړې شي. نو کله چې نوی حکومت د کابل بانک د لوټولو پخوانۍ پیښې ویرولی دی، نو اوس غواړي پیسې منجمد یعنی بندل کړي چې همې ساتل اسانه سي او همې لیږدول.
اکاونټي صاحب تام په غلطه لاړې، د پیسو منجمد کول دې ته نه وایي.
ته اوس موږ ته توحید کوې که څنګه؟ موږ د تا د عمر قدر څېړې دي کړې دي، د تا د وزن په اندازه مو کتابونه لوستي دي، او اوس توهین راته کوې؟ پیسمر صاحب ای که ځې
ته کښېنه، چېرته ځې؟ باز ته به دوام ورکړو.
زه نور خپل توهین نشم برداشت کولی.
اکاونټي صاحب وبخښه، تا غلط فکر وکړ، ما هېڅ کلام د توهین خبره نه ده کړې. اغلې سپینې روپۍ ته څه پکې وایې؟
زما په نظر پیسې ښې دي، که هغه مایع وي او که منجمد، خو له دواړو شاغلو څخه هیله کوم چې احساساتي کېږي دې نه، او باز ته دې په ارام اصابو ادامه ورکړي، ځکه چې زموږ اورېدونکي خواران همدا اوس خپلو راډیوګانو ته د همدې لپاره ناست دي چې پوه سي چې د کابل بانک د شریکانو پیسې ولې منجمد شوي، او د پیسو منجمد کېدل څه ته وایي.
خیر اوسي، همدا مې مقصد و.
ګوره، روپۍ هغه وخت منجمدې کېږي چې منجمد مواد پرې واخیستل شي، لکه اوړه، رخت، موټرونه، ماشینونه او نور منجمد شیان. او هغه وخت مایع ورته ویل کېدای شي چې مایع شیان لکه تیل، معدني اوبه، کوک او فانتا او نور مایع شیان پرې واخیستل شي. نو له پورتنی تعریفه واضح معلومېږي چې د کابل بانک د شریکانو په پیسو به یې هم جامد شیان اخیستي وي، او اوس به وایي چې پیسې منجمد شوې، په داسې حال کې چې د هغوی پیسې مخکې هم منجمدې وې، او له ورورو وروسته یې یا بنډل بنډل په بهرنیو بانکونو کې کښېښودلې، او یا یې هم منجمد شیان لکه ځمکې، کورونه، کښتۍ، الوتکې او نور شیان پرې واخیستل، د کوم یوه کمایې وي او د تیلو کاروبار یې پرې کړی وي.
تاسو هم په غلطه لاړئ، د ما مقصد دا دی چې
د تا مقصد دا دی چې ولې منجمدې کړې؟
هو زه دغه بس به پرېږدو. پیسمر صاحب، ته دا راته ووایه چې دغه د پیسو د منجمد کېدو کار ښه و که بد؟
د ما په نظر په دې کې حتما کومه سیاسي خبره سته، که نه منجمد کېدو ته یې څه اړتیا وه؟ هغه هم بیا په دې بحراني حالاتو کې.
سپینې روپۍ، ته څه وایې پکې؟
ښه هم ده او ښه هم نه ده، د حکومت کار دی نو.
اکاونټي صاحب، ته څه پکې وایې؟
د ما په نظر په دې وخت کې د پیسو منجمد کولو ته هېڅ ضرورت نه و، ځکه ژمی را روان دی، ټول شیان بې له هغه منجمد کېږي.
د میرمنو په ضد د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د یوې غونډې له حاله مو خبروو چې څه پکې تیر شوي دي.
نن دیا چلم هم ندی تازه کری
ستره مشه، چه ستله لیوی؟
غنده تا، تو خلک چای راوده چه ستره یم.
ده چیشی غنده و؟
نن ده خوزو پر زد ده زوزیاتی نریوال وراز و خزی، پا هم دی آره پا جورشیوی غنده که می گدون وکی.
ده چال خواه جوره شوی و؟
ده خوزو لخواه.
نو بیا تا حال ده سکول؟ که زنی سری هم خوختی و؟
او خزی ده سوای طول سری و خوزه یوازی انانسری کولا
تور سریو؟
او گمان کوم چه دره چلور خزی هم پکیوی، خو دیر شریفی خزیوی. ده غوند پاپای که دو تنو خبری هم وکڑی، او لمیرون سخه دیر زیادت منه نوکڑا چه ده دوی پا جوڑه شیوی غونده که گدون وکر خبری وکڑی، او ده خوزه پرزه تاوتر خواله وغانده. اوگوی سوزل ده ویل چه کسری نوی ورسارا دوی سام نیشی کولای، او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړیو په خپلو وایرو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو پر ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي، او په ټولنه کې د ښځو رول ته احترام ولري. یوه خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل چې که د ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي غونډې ته راسره لاړه شه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لامده کړي دي او که لاړه شم نو هغه تروه کېږي. نو چې مې ولیده معذرت یې معقول دی، پرې مې خوده. ما ویل ځه، د تا نمایندګي هم زه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللې وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولی زده تانو مندگی نشم کولای
کولای شی خوزه پا خپلا چی وای خبو دکه چی دی مو پارا با
خزه کاش کال تا نور میرمنی هم وای طول میرون راغلی و نو زکر تا ورتک لازم نو
گورا تیر کال دی دی خزو دی نریوالی رازی دل منزل و غندی تا هم پری نخودم
گورا و خزه آل تا هم طول سری راغلی و ویدیو می دخکاره نکره پلاس لانان سری او دو تنو مسئولونو چه ده غنده فنده اخیسته او تا بلا خزا پکی ولیده
نو دی ده غنده گره بچوی چه میرونه پکی برخخلی
گوره او خزی گره داده چه میرونه پکی اصلاکیگی او چه میرونه اصلاش ول لمیرمونه سرم خراو یکی
څنګه به پکې اصلاح شي
خو آر یو وینا کوي او په خپله وینا کې هم دا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړ سي د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي ښځو ته د تعلیم حق ورکړ سي آخر چې هر څومره بې شرمه هم سي له دغو خپلو خبرو به وشرمیږي او اصلاح به سي
سړیه ته سرچپه غږېږې باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي
ملی ونه کېږه ښځې چې سره یو ځای سوي خبره نور هم خرابېږي او دښمني سره زیاتېږي لږ ځان پوه کړه
ولې
خو یوه چې د بلې ښې جامې ګاڼې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي له هغه ښه دا ده چې همدغه مېړونه د دوی په هکله فکر وکړي او د حقونو حاصلولو لارې چارې ور وښيي
نو سی دا اقونه چا خوړلی دی
سبا در تو وایم خزی پا دا ها اکل تروزه پا یوا غونده کم سنه دی ویل شیوی او گمان کوم چه سروی تا دا خبر مهمه نخ کاری
نو تاسی پا خپل ویناو که چه وایی
خزی مون دا وایو چه خزه دا کور چراغ دی خزه دا نر گانه دا خزه پا یوا لاز زنگو زنگی او پا بل لاز جهان خزه مور ده، خزه خور ده، خزه میرمن ده، خزه ده میره ده، جوان ملگره ده، نور چو وایو ها؟ ذاتو وایو که کمو خبر استا پا که کره که در گرزی وایو چه آغا هم وایو
ای، سیوازی ده خزه غندو تا خزی ور پرگده ای
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کې و عبدالله سمدی، عبدالرحمن، سپوږمۍ، ستاره مینی، حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
دیتا جوان بھائی دیتا جوان بھائی دیتا کلا تش مکڑا کلا